ادامه دارد از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه فروخ صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې ویلي که دوی غواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې حل کړي نو په یوه اونۍ کې دا کار کولی شي، خو دا کار د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره نه کوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو د سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په نیت یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. دفاع وزارت په لوګر ولایت کې په پرونی حمله کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي، او ایران په خلیج کې د یوې برتانوي کشتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې یو ستر بدلون راوستلی شي او په سیاسي جوړجاړي کې مرسته کولی شي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او وی ویل
موږ له پاکستان او نورو سره ګډ کار کوو چې له افغانستان مور او باسي. هیڅوک نه غواړي پولیس اوسي. په حقیقت کې موږ اوس مهال د پولیس دنده لرو. 19 کاله کېږي چې موږ په افغانستان کې یو. دا د خندا وړ ده،
خو ټرمپ دا یادونه هم وکړه چې پاکستان پخوا تر دې هیڅکله هم متحدو ایالاتو ته درناوی نه دی کړی. هغه په عین حال کې پاکستان ته د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر مرستې د بیا ورکولو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. عمران خان وویل له طالبانو سره د سولې توافق تر بل هر وخت زیات نږدې شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د خلیلزاد دا سفر به د روانې جولای میاشتې له 22 څخه تر د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او په ترڅ کې به دای افغانستان او قطر ته ولاړ شي. په بیان کې ویل شوي چې دا سفر د سولې د هغو هڅو دوام دی چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو لپاره د یوې ډلې د ټاکلو او د سولې د هڅو د نورو ګامونو په مقصد له افغان حکومت سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په پرونی حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه څیړنه کوي. د دې وزارت پر ټویټر باندې لیکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په حمله کې یو موټر په نښه شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتي. له دې مخکې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب ستانکزی ویلي چې د برید هدف طالبان و، خو دوه د استوګنې کورونه لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران په خلیج کې د یوې برتانوي کشتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي دي چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د نیکاراګوا په ماناګوا ښار کې خبریالانو ته وویل د بوریس جانسن لپاره وروسته له دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیلوي په دې خبره پوهېدل ډېر مهم دي چې ایران دښمني نه بلکې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ عادي اړیکې غواړي. د ظریف اشاره د برتانیا د توري ګوند احتمالي بریا او د تریزامي پر ځای د جانسن د کار پیل ته پرون لدې مخکې برتانیا پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره سمندري ماموریت جوړ کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانت پرون د کابینې له غونډې وروسته په خپلو څرګندونو کې د ایران دا اقدام سمندري غلا وبلله، خو ایران ویلي دي چې د کښتۍ سمندري مقررات مات کړي وو. متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال له کبله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 2 وویل د ژوهای ژین رونګ په نوم د چینایي کمپنۍ د ایران د تیلو پر وارداتو د امریکا له بندیزونو عمدن سرغړونه کړې ده. ښاغلي پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل متحد ایالات د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر ژوهای ژین رونګ او د هغه پر اجرایه مشر یومین لی چې د ایران د اومو تیلو په منلو سره یې د امریکا له مقرراتو سرغړونه کړې بندیزونه لګوي. او د روسیې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي روسي الوتکو په سوریا کې هغه برید کړی چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتي. په سوریا کې د اپوزیسیون او د جګړې څارونکو ډلو ویلي دي چې د ادلب ولایت په جنوب کې په مهارت النعمان ښار کې د روسیې او یا د سوریې جټ الوتکو بمباري کړې ده. دغه ډله وایي په دې برید کې چې پر یو مارکیټ شوی 23 ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. مسکو دا راپورونه غلط بللي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د سوریې په دې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده هیڅ راز عملیات نه دي کړي. روسیې او ایران د سوریې په 8 جګړه کې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د خپرونې په پیل کې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې د اونیز کلتوري پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا دی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته را اړوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که وغواړي د پوځي لارې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې حل کولی شي، خدای وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا لاره نه انتخابوي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وکړې. د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو مشرانو د پرونیو خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع د افغانستان د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو پر څرنګوالي متمرکزې وي. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د سولې زولارو د جګړې ختمېدل کولی سي د میلیونونو کسانو د وژل کېدو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی، د جګړې له لارې د جګړې ګټلو د عواقبو په اړه وویل: دوی وایي که موږ وغواړو په افغانستان کې داسې جګړه وکړو چې وی ګټو، کولی سم په یوې اونۍ کې وګټم. زه نه غواړم 10 میلیونه خلک ووژل سي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به د ځمکې څخه پاک سي، ما هو به سي، او دا به په لس ورځو کې وي. زه نه غواړم دا کار وکړم او نه غواړم پر دې لاره ولاړ سم. ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د یادو پلانونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې غوره ګڼي له سیمه ییزو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره کار وکړي چې له طالبانو سره د داسې تفاهم په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې وکولی سي په افغانستان کې د امریکا روانه اوږدمهاله جګړه ختمه کړي او امریکایي سرتیري له دې جګړې راوباسي. ولسمشر ټرمپ وایي پاکستان په دې جګړه کې لوی بدلون راوستلی سي. امریکا له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان او هند کې جنگیږي. له همدې کبله امریکا پر اسلام آباد خپلې مالی او پوځي مرستې بندې کړې وې. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی، د پانګونې، سوداګرۍ او احتمالاً له اسلام آباد سره د امریکا د مرستو د بیا پیل په هدف غواړي له امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون له ولسمشر ټرمپ سره د خبرو پر مهال ویلي چې هیڅکله په دې باور نه دی چې جګړه دې د پوځي لارې اخلاص سي. نوموړي ویلي فکر کوي چې امریکا او طالبان تر بل هر وخت د سولې موافقې ته نږدې سي. شوی دی. دا څرګندونې داسې مال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې 9 ځله د سولې خبرې سره کړې او دواړو لورو ځینو مهمو توافقاتو ته د رسیدو یادونه کړې ده. افغان حکومت او د سیمې نور هیوادونه هم په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات پر راوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د لومړی ځل و چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغې د لوړ پوړي پوځي او استخباراتي مشرانو په ملګریتوب امریکا ته رسمي سفر وکړ.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو او سم صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لیدنې تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع یاد شوی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د پاکستان هدف دا دی چې د امریکا ځنډول شوې مرستې بیا ترلاسه کړي او په بدل کې د افغانستان د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. په دوام کې راغلی چې د ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبه سرمشریزه د پاکستان او امریکا د اړیکو د بیا جوړولو لپاره یو فرصت ګڼل کېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د یو پاکستانی لیکوال او سیاسي شنونکي احمد رشید په حواله لیکلي چې عمران خان له امریکایانو ډیر انتظار لري، خو متحده ایالاتونه یوازې یوې مسالې ته علاقه مند دي او هغه هم افغانستان. ښاغلی رشید چې طالبان مشهور کتاب لیکله فاینانشل ټایمز ته دا هم ویلي چې د پاکستان په ګټه به وي چې له امریکایانو سره د افغانستان په برخه کې مرسته وکړي. رشید ټرمپ او خان دوه داسې کسان یاد کړي چې د اټکل وړ نه دي او ښایي هر وخت خپل فکر بدل کړي. ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغیړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. اسلام آباد د دې هیله هم لري چې د پاکستان نوم د مالي اقدام د ځانګړې ډلې یا فتف له هغه لیسته وویستل شي چې تیر کال د ترهګرو ډلو د تمویل لپاره تر څار لاندې نوم لړ کې ورګټ کړی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سولې هیله مندیو پاکستان او امریکا پر یو بل د موانعو لرې کولو ته اړ ایستې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې له څه وخت راهیسې سړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او صدر اعظم عمران خان په لیدنې مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتونو ته د عمران خان په دغه سفر کې تر ټولو مهمه د افغانستان مسله ده. په دوام کې راغلی چې متحده ایالاتونو د خبرو میست د طالبانو د راکاګلو په برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا درلوده او دا انتظار په راتلونکو میاشتو کې هم ډیر زیاتیږي. واشنگتن پوسټ د بلومبرګ خبرونې د یوې مقالې په حواله لیکلي اصلي ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې واقعي نفوذ نه لري او په دې خبرې باندې عمران خان او طالبان ډیر ښه پوهیږي. یو لاهور میشتي پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی واشنگتن پوسټ ویلي چې متحده ایالاتونه پوهیږي چې د پاکستان له رول پرته د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. په بدل کې د رضوی په خبره پاکستان هم د امریکا مرستو ته سخت اړتیا لري څو خپل اقتصاد جوړ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو لږ مخکې د خبرونه ورستای راپور د خبری برخه کې د امریکا ولسمشر د ایران هغه ادعا په کلک رد کړې ده چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای جاسوسان نیولې دي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د هیواد امنیتي ادارو یو ولس کسیزه شبکه نیولې چې په ایران کې د امریکا د استخباراتو لپاره کار کاوه او نیول شوي کسان په یو شمېر په اعدام محکوم شوي دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر د ایران له لوري د امریکایي جاسوسانو د نیول کېدو راپورونه په بشپړ ډول رد او درواغې بولي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې وه او زیاته کړې چې یوازې درواغ او پروپاګند لکه د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په څیر د مذهبي رژیم لخوا ویل کېږي چې بد رقم ناکام سوی او بل هیڅ فکر نه لري چې څه باید وکړي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو 10 کسان چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسي شکربند کېږي نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره د دې شبکې یو شمېر کسان په اعدام هم محکوم شوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان په تیر لمریز کال کې نیول شوي دي. دغه زیرنی رسنیو داسې انزورونه خبره کړي چې ګواکې د سی ای ای د افسرانو دی او ادعا سوي چې هغوی په ایران کې دننه له جاسوسانو سره اړیکې درلوده. په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر پرونی ټویټ وروسته د هغه یوه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پرون په یوې تلویزیوني مرکې کې د نیول سویو کسانو په اړه شک وشو. ښاغلی پامپیو وویل د ایران رژیم په دروغ ویلو کې مخینه لري. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي و چې کولی سي پرې واټومي تړون او نور امنیتي مسایلو د کار کولو لپاره له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. تهران بیا وایي تر هغو چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نه سي دغه هیواد خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبې د ورځې له څرګندونو داسې ښکارېده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې له خپله دریځه لږ شاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندهار کې د یو شمیر فولکلوریک دودونو په اړه راپور برابر کړي.
د اوسنۍ کارونه به چې مشکلې د موږ خپل کلتور باندې بلار شو خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلیو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پریکړو کې
چې یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کله هیبت واغستم کله غیرت واغستم ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګۍ صدرې ډلې زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو دربل اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات و خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. ساده توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل. که ټول لنګوټه تړل دا څو ښه خوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شي هغه خپل هغه انسان ښه خوند سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات شریف کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو ټولو په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې لري او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي او د دې تر څنګ زموږ پوسیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو ترمابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دی فیصلی خلاصی او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یوالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یوالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
دا نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغه لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دوغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالا دات خوسیاش تلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبه خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو کچې ته موږ د انسان د پیدایښت دغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبه رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کرامسته شوه څه عمل دی چې دا ژبه بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبه د بدلون ډېرې لتون دي. کومنګ په عمومي او عمده لتون باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا په خوا خود مرتګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو زینت للی بل زیات اتمانه په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلون راغلی دی. او که اوس موږ یو وشتوی پیړۍ تر شو په دې وخت کې خو په ژبه کې ډیر بدلونونه یو د گاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دی. دویم ژبه ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړو کې
دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
استاد
دا ټول د ژبې د بدلون لته دي
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه په خو وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کړي مثلا د ویسی می اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا بچډی شو لږ ځای به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راځي ځکه نوې اختراعات وکړي د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کېدل اوس د فاصله دومره ډیر نه دي ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی یو کلی حیثیت غوړه کړي په ډیره اسانه موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولی شو د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی
یاره زما پاند باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډیر بیړه سره پرمختګ کوي یو بل رول چې کلري مسالت ژبې دي کوم هغه ژبې چې هغه ته ډیر کار شوی دی اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړي کوو فرانسوي نه ژباړي کوو نو دې کې اتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغه ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کې لکه کمپیوټر شو انټرنیټ شو همداسې ایمیل دی او دغه نور ځینو ته خو موږ خپل نمونه رامنځته کړي یا بریښلیک یا بریښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نمونه ورته کاروو خو خبره دا ده ډیر داسې لکه فاکس دی اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر دپاره یا د انټرنیټ یا پرنټر دغسې ډیر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو نو هماغه راوړو او کاروي دا هم ډیر په تیزۍ سره ژبه کې بدلستاسو
د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري آفرین
وړی لهجی لهجی شې دی وړی لهجی پزان کران غاړی
خو استاد د نیولوګیزم خبره تا وکړه پوس اوس وخت یو شمیر هغه ژبه چې هغه لګي پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي نو هغه خو کله چې نوې چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ترازی هغه تخپل نوم کوي
چې ښه بیلګه اوس ایران دی هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې خو فل حال نور ژبه په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري اغیز لري خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره د یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي اوس یو زمکتل دی څوک ورته زمکتل وایي څوک ورته تلخونه وایي یعنی د سیاو واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تلخونه وای هر شی چی خو چی یو دغه وته
چې یو علمی او اکیډمی
یو علمی او اکیډمی کا مرجی وای هغه پاس کول او ماغه یو نوم اوس کومنګ وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغات استعمالي په بل کې ورته تلخونه او همدغه سی څوک ته په ماغه دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نوم او
معمولا هر څوک د خپل علاقه له مخې رامنځته کیږي
په پښتو کې عموما دلته هم دا سی خبره ده زمون یو کس هغه به د خبرتیا لپاره اړین غږ لیکه
نو
اړین غږ نو دا سی څوک ته یو شی لیکي څوک بل شی خو کده لپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات په پښتو ژبه کې نه
راځي او د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي که په یو ژبه کې لهجې ډېری وي آیا ژبه بدلون زر کولای شي او کنه
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غنی کوي ځکه هر شي لپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ دغه لپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودی دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کنه کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کی کو یا عموما یو لهجه موجوده نو دا د پاره به دا اسانه جدي ول لهجه زده کی په مې ول لهجه باندې پوښو په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکي.
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره مکی چې ټکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی و کنه؟ د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبې خو په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی. دې نه سړی سترګې نه شي پټولی ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه داسې پرمختګونه یې کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي. هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بېرته په ټولنه کې عام شوی دی.
یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب لمنځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان یو څه زیان رسېدلی دی
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلی د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه که نه. اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوخه باندې یو نوم غوره کړی دی. که دغه ټول نومونه د منځ نه یو کمیټه وي واه کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلې نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسې له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ یعنې ماستري تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي. څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامن سن شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردی شوی وي. څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې داسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شینه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي دغې لپاره یو مناسب نوم. یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوره کړی دی کنه چې اړیکتونو ته یاد دغه نوم یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي د پاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښه وي.
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات د پاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما و غستیشي ډرامه وکړه وخت چې هغه لین دریږي هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. دیو پولری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما څوک څوک ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې. یعنی په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل. له دغې لهجې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اتاکې وو. له دې چې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شوئ، بیا به البته یا به شاعران یا سبه لیکوالان یا شا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وي، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې، دا مې ویلې. بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپله هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ یې کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږد وو. ناشناس بیا هغه یو سندره و زما ډېره زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زه مې خواږه آشنا په زړه وستله یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، سد وصال د میو وېشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي وای، سلام جان به بیا ویل
دا دیش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وې چې ما هلته تمثیلوله. بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته رالی، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه، دا مایوبین و معلولین و موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و، هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته وایي چې ته له هېواده ولاړ شه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي. زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغه شي ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له لوري. بیا ما هغه ته ما ماته د وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمائندګی باندې زوړ غدم بلنیک مرغه آلته می هیو ډرامه وکړه هم د سولی په باره کې و کله چې ما غ په زاجی پارک او مصرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثيل کاغه د هلمند چې یو کس د سولی لپاره پرلط سره راغلی و د غوستر ګړندې و کنه د غو بیا کورنۍ ډیر غړي لبین تللی و لمنځ تللی و د خپل سترګې په 14 کله منځ تللی و په همدغه څه باندې بیا ما یو ورکوټ تمثيلي ټوټه لیکلی و تمثيلي ټوټه چې مالته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثيلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې دا څوک نه و چې د غو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې دا غیر ډرامې یو کوچنی برخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کړئ
هغه وخت کې ز یو دغه ما یو دړاندور ولادا کوم یو خان دی اخان ته زړه زما ورته وایم چې
خان خان سولی تکار وکي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران و خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سوري ته کړی دی
رحمان بابا وایي دا د ستور د چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل شو
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې پامدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا جوړولې دي او یا ستاسو زغ باندې یم خندولې دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یو ډرامه وکړه ډرامه داسې و چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه راډیو خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیه و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیه هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالی مې پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې دی بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی له هغو وروسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي خپلو شومو اهدافو ته
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خاص کاو څه ډول خاص مورته وکړو
نور بسته نور زما سره سوله وکړه نور په ما کې وسلې مازمو یې نور بسته نور زما بچان ما مریتی مانو نور زما ځوانان ما وژنه نور زما تور سری ما کندو سوال کوم زاری کوم
ستاد محبت نشی می سر تزی خدای خبر چه هوش لمانه چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تته د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصار په گرمو پسی ګرزو د رخصار په گرمو پسی تل ساړه خستی خلق لمر تزی ګران در سپیلنې ش چیرنزور شوی دا قصور د دسپیر نظر تزی. د ګران په شیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی، نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پزان رکھ رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی منگ دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی منگا دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږ د روزګار پسپور جب خوله خوګه نکړلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څوري خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرځوی نه تا د خو بدو کڑے کڑے د پیرزوی نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما سل چل نکللا او مسر کې مونگا د یو بل نجدانو شت روم روم را مونگا د یو بل نجدانو شت روم روم را د مهم ګرانا د حالات جبد د نکللا مونگا د یو بد نجدا نشو تروم روم را بیا مو هم گرانا د حالات جب د نکړلا
پرلے چراش نو پټولو تنو نو راشي پرلے چراش نو پټولو تنو نو راشي
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکڑ افغان ملا عبدالباقی کاکڑ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکڑ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفی سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
د دې خار د رنگینو سره بلد نومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نومه. زه په دې خار کې یک تنها اومد کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا اومد کلی سړی. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپه وا، کیسه ترخه وا خو د کلی مې هوا خوږه وا. رو رو پی داسی چرک را پریوت ده نظر اخکار شو، سر بده سخو گم خمونگ لره و بر اخکار شو. رنا تیاره تلاره، لند و گده تلاره، هغا هغه تلاره، خوگه ترخه تلاره، آخر مکدی اکده. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا، هیبت واغستم کلا، غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کله می پریخو خور او رور می پریخوا، کله می پریخو خور او رور می پریخوا، اے لنډا دا چې خوګه مور می پریخوا.
ری 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 ری
یوسو یارانو چې ساتلمای یوسو کسانو چې رټلمای ژوند تیرې دو خپو هدم په هرسا پټ پټ مزان لجړې دم په هرسا ما خه مهنت کړه دې ما خه همت کړه دې ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل کله اخبار تزغلا کله بلکار تزغلا کله نهارو دشا کله بهارو دشا کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل لک شانت امن راغې زمونږ کډې واپس لاړې او زتې پاتې شوم مال دې خار لو یا نام او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې مال دې خار لو یا نام او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې ما د دې خار نه د تمام دنیا سیل کړې دې ز په دې خار فخر کوم زیش تکړې ما اوس سقیسه شوی دا حادثه شوی دا سویم اشپا دا چی اریگم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی هر سب ٹکشی خدا نا ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کی غم پا گوتکڑلو او غم میں خونند هر طرف ما ته ځان بے سوک ښکاری ځکه چې ما دغه خطا کړې ده ما تا سره د خپلې مینې انتها کړې ده تا له پکار دي چې ازار مې کړې تا له پکار دي چې سنسار مې کړې خو افسوس زما په مینه پای دلیا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لږ حساب خوراکا چې تاسو نه پېژندم که حالات بدل شو زه هم هغه یم خو ستاسو مینه او خیالات بدل شو زه به په یو غم کې دا ټول غمونه ونغاړم زه به په سر سر تور دی خپل خدای ته وژاړم زبا زارو کما او زبا زان لزور ور کما زبا داغونه دی خپل زړه له او سو نور ور کما زبا دشت شور له خپل درد شور ور کما زبا چغه کما او زان لب پیغور ور کما خپل ارمان او پاتل بنور شعرونه لیکم لنن پس با پلاس نه چا نمونه لیکم کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه ده کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه ده زه به دې خار ته ګوته نه نیسم زه به یار ته ګوته نه نیسم خور رور او پلار تا گوت ننی سم خپل نصیب خوار تا گوت ننی سم جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چه هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چه لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چه ز خاد و مدوی خاد و زن مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران
هغه ټول بوتان می مات کرا زیستره ترکما باز پا
پایما نن می هغا جب پریکڑا چی دوی سنا پولیکڑا نن می هغا تنده مات چی دوی پخو کی پروتو نن می هغا او سترگی وستی چی پیو خائص پسیوی نن می هغا مینا پریخوا چی پزرو او شو سوا نن می هغا سڑا ٹولکا چی دوی دلاس خورو نن می هغا سڑے مڑک نن می هغا سڑے مڑک قبر می خوا کی ورت جوڑ کئی چمر ورشنا پگور کے پخلا کم او یار پخ دے کم ہیری گی تایا دم ڈوڑے دوخ کو سر نن میں ہا